سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا مازیګر شپږ بجې دي. تاسو زموږه کلا ساده رادیو نه اوري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور ویشت ساعته دوام لري. د سهار شپږو د ماښام تر شپږو په لاندې سپونو نه سی ویشت پنځه ویشت متره او د ماښام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو. په ننګرهار کې چارواکي وایي په وروستیو ورښتونو او توپانونو کې اووه څلوېښت کسان وژل شوي او له درې سوه ډېره ټپیان دي. د ننګرهار په دوه ګاونډیو ولایتونو کې کونړ او لغمان کې بیا سیلابونو پنځه کسان وژلي او یو بل ټپي شوی دی. بل پلو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم نن سهار په یوه خبر پاڼه کې د دې ارقامو د لوړېدو خبره کړې وه. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي وو چې دې توپانونو ګڼې کورونه او عامه سیمې هم ویجاړې کړې دي. غلي زمان سیمې ته د مرستو او روغتیایي کارکوونکو د رسیدو له نړیوالو ادارو سره د همغږۍ خبره هم کړې وه. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې ولس کسان مړه او څلور دېرش نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قمانداني رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د یوه پنځه سوه اتیا ډوله مسافرونو کې بس د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې دولس ښځې، دوه نارینه او درې ماشومان هم شامل دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه د پیښې علت څرګند نه دی خو خراب سړکونه او د موټر چلوونکو بې احتیاطي معمولا په افغانستان کې د ترافیکي پیښو مهم لاملونه بلل کیږي. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستې برید مرګ ژوبله راولې ده. د خیبر پختونخوا پاډې رئیس اسماعیل خان کې نن سهار د جولای شپاړسمه پر یوې امنیتي پوستې په وسلوال برید کې دوه سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي برید د ډاډې رئیس اسماعیل خان په کړي شموزي کلي کې شوی دی. د چارواکو په خبره دوی درې بریدګر وژل دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. پرون د خیبر پختونخوا په بنو سیمو کې د پاکستاني پوځیانو پر یو نظامی مرکز په برید کې ته پوځیان وژل شوي او د عامو خلکو په ګډون واو یا نور ټپیان وو. د طالبان تر کنټرول لاندې د پاسپورت عمومي ریاست وایي له دې وروسته د پاسپورټ غوښتونکي په یوه اونۍ کې پاسپورټ ترلاسه کولی شي. د پاسپورت ریاست عمومي رئیس عبدالکریم حسیب نن په یوې خبري غونډه کې ویل هفتوار به خلکو ته نوبت ورکول کیږي. په کوم اونۍ کې چې چا ثبت نام وکړ په هماغه اونۍ کې به نوبت ورته رسیږي او خپل پاسپورت به ترلاسه کوي. د ښاغلي حسیب په خبره د نوملیکنې سایټ به هفتوار خلاص وي او د ظرفیت مطابق به پکې د پاسپورت د غوښتونکو نومونه ثبتېږي. بل پلو نن د کورنۍ چارو وزارت ویانت عبدالمتین قانې ویلي سبا به د کابل په دریو برخو دارلمان، قلعه زمان خان او تنګي ترخیل کې د پاسپورټونو د ویش څانګې پرانیزي. دغه خبره له دې څانګو به په ورځني ډول دوه زره په بخښنه سره دوه زره پاسپورټونه متقاضیانو ته ویشل کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې ډېر شمېر خلک د پاسپورټ د اخیستو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د دوی په خبره د پاسپورټونو د اخیستو لپاره میاشتې میاشتې انتظار باسي. او د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د دوه څلوېښت ښځو په وژنې مشکوک کس نیول شوی. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ دا درې دېرش کلن مشکوک کس کولینزی جوماسیا خالستیا نومیږي. دې کس د دوه زره او دوویشتم کال راهیسې د خپلې ښځې په ګډون دوه څلوېښت ښځې وژلې. د کینیا پولیسو دغه مشکوک کس پرون سهار په یو میخانه کې هغه مهال ونیو چې د اروپا د فوټبال په لوبه یې ننداره کوله. روټرز په خپل راپور کې د کینیا د پولیسو په حواله ویلي د وژل شوو ښځو له ډلې د نهو جسدونه یې په یو کان کې موندلي. د پولیسو په خبره د وژل شوو ښځو عمرونه د اتلسو او دېرشو کلونو تر منځ وو. د کینیا پولیسو ویلي مشکوک کس د دوه څلوېښت ښځو په تیرستلو وژلو او په کان کې پر غورځولو اعتراف کړی. د دوی په خبره د مشکوک کس له کوره یې موبایلونه، لپټاپ، تذکیرې او د ښځو د جامو په ګډون مهم شواهد موندلي دي. تر اوسه د دې قتلونو انګیزه معلومه نه ده. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې رسل ده مطلب اوریدل شي. په ننګرهار کې له پرون راهیسې توپانونو، روغتونو او سیلونو د خلکو ژوند اخیستی دی خو د هغې اوه خویندو ورور یې هم اخیستی دی چې د دوی د کور یوازنی سرپرست و.
درانه مالی او ځاني ځایونه ورته رسېدلي دي. کورونه یې ړنګ شول، خلک پکې شهیدان شول، ماشومان، زنانه، سپینګیري، ځوانان. داسې یو کور هم زموږ تر څنګ شته دی چې د اوه خویندو یو ورور هغه غریب شهید شو.
وړاندې به دا ننګرهار سربیره لغمان او نورستان او کنړ ته هم مور شو. د دې ولایتونو په اړه باندې چې لارې سرکونه پکې سیلابونو تړلي دي او خلکو ته مرشوب له هم اړولي ده او مالي تاوانونه پکې څومره دي، د دې به هم درته جزئیات درکړو. له دې سربیره نن د دای محرم یا شورا لسمه په بخښنې سره ورځ وه چې ځینو هغو کسانو چې دغه ورځ په خاصو مراسمو لمانځلو شکایت کوي چې په افغانستان کې شبکو کار نه کوه او پر دوی محدودیتونه وو. چې څه ډول محدودیتونه وو وړاندې به په راپور کې درته جزئیات درکړو. له دې سربېر نور مطالب هم شته.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زفج د سیال د شفیق یار تخنیکی چارو پسند بلخت قربانی. د ننګرهار په ګرون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شدید اورښتونو، توپان او سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ شو بلاړه ولیده. چارواکو ویلي چې د تیرې ورځې شدید توپان یوازې په ننګرهار کې او څلوېښت کسان وژلې او له درې سوو ډېرې ټپیان کړي دي. وربسو خپل خبریال اکرام الله اکرام ته چې په ننګرهار کې د وروستیو توپانونو همدارنګه هلته د دغه توپانونو ورښتونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه باندې موږ سره روستي جزئیات شریک کړي. خو موږ به هڅه وکړو چې کرام صاحب موږ سره په پروګرام کې وصل شي. هغه یو څه ستونزه لري، هغوی راپور رالیږلی دی، اوس به هم راپور کې جزئیات واورو.
چارواکي وایي چې په ننګرهار کې د تیرې ورځې د شدید باد او باران له امله د اوښتو زیانونو د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال والی سید احمد بنوري ویلي چې د دغه پیښې له امله د مړو شویو کسانو شمیر څلوېښت تنو ته رسېدلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر د هغه یو ویډیو کلیپ خپور کړی چې نوموړی پکې وایي دغه راز په دې طوفان کې درې سوه پنځوس تنه نور ټپیان شوي دي.
د شهیدانو خو تقریبا چې کوم نتایج موږ ته رسېدلي دي، تر څلوېښتو پورې شهیدان شوي دي. شاید چې دا تعداد زیات شي تقریبا تر درې سوه پورې هغه زخمیان دي. مالی زیان خو تقریبا هم ډېر زیات رسېدلی دی، ځکه دغه وخت د ننګرهار د ولایت سبزیجاتو دی او همدارنګه هندوانې او نور پسونه دي چې هغه ته هم ډېر زیات نقصان رسېدلی دی.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د دغه اورښتونو او بادونو له امله د څلوېښت تنو مړینه تایید کړې. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وویل چې دا مهال د مړو شمېر اووه څلوېښت ته لوړ شوی او ښایي د قربانیانو په شمېر کې لا زیاتوالی راشي، ځکه د سرچینې په خبره د ننګرهار یو شمېر سیمو ته لا هم د ژغورنې ډلې نه دي رسېدلي. سیمه ایزو چارواکو ویلي د ننګرهار د پرونی طوفان له امله سر رود، بټیکوټ، بیسود ولسوالۍ او د جلال آباد ښار ځینې سیمې ډېرې ځپل شوي. د ننګرهار د سر رود یو اوسېدونکي رفیق چې د کور د چت د پرېوتلو له امله یې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي ازادي راډیو ته وویل:
پرون ورځ چې دا بارانونه طوفانونه راغلي وو بېخي ډېر زیات وو. زموږ پکې کورونه راوغورځېدل، سخت تاوانونه راورسېدل. زما پکې د کاکا دوه زامن شهیدان شول، خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندیدي ویلې نه څوک راغلي دي، چا زموږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې د پډاګه پراته وو بېخي سرپنانه له رپورټې مغورځېدلي دي.
خلکو وایي په دې پیښه کې په سر رود کې د یوې کورنۍ اته او په بیسودو ولسوالۍ کې داسې یو ځوان هم مړ شوی چې د وه خویندو یوازینی ورور او د کورنۍ ډوډۍ ګټونکی و. د بیسودو ولسوالۍ د سراچ علي خان د سیمې یو اوسېدونکي معاذ محسن:
پرون ورځ چې دا بارانونه طوفانونه راغلي وو بېخي ډېر زیات وو. زموږ پکې کورونه راوغورځېدل، سخت تاوانونه راورسېدل. زما پکې د کاکا دوه زامن شهیدان شول، خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندیدي ویلې نه څوک راغلي دي، چا زموږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې د پډاګه پراته
د بیسود ولسوالۍ د سراچی علی خان د سیمې یو اوسېدونکي معاذ محسن ازادي راډیو ته وویل: که څه هم دوی ته د دغه طوفان له امله زیان نه دی رسېدلی، خو شاوخوا خلک یې ډېر زیانمن شوي دي.
زموږ په شاوخوا کې داسې کورونه شته دی چې سخت درانه مالي او ځاني زیانونه ورته رسېدلي دي. کورونه ړنګ شول، خلک پکې شهیدان شول، ماشومان، زنانه، سپین ږیري، ځوانان. داسې یو کور هم زموږ تر څنګ شته دی چې دوو خویندو یو ورو هغه غریب شهید شو.
د همایون لودین په نوم د جلال آباد یو بل اوسېدونکي ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډېر کړکېچن دی، باید نړیوال مرستندویه سازمانونه او دولت له خلکو سره مرسته وکړي.
د مرستندویه ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک سرپناوی نه لري.
خو د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستیال والی وایي تازه د بیلابیلو مرستندویو موسسو له مسولینو سره په ننګرهار کې عاجله ناسته کړې او ژر به له زیانمنو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې د پرونی بارانونو او شدیدو بادونو له امله خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم رسیدلي. 400 کورونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او د برېښنا لږ تر لږه شپېته ستنې چپه شوې چې له امله یې په جلال آباد ښار برېښنا پرې شوې ده. دغه راز د یو خصوصي شرکت یو مخابراتي ستنه نړېدلې چې له امله یې د ننګرهار په ډېری سیمو کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه هم له فعالیت پاتې دي. هاخوا په درېو نورو ختیځو ولایتونو کونړ، نورستان او لغمان کې هم سیلابونو او شدید اورښت لږ تر لږه 15 کسان وژلي او یو بل ته ټپي کړی دی. په دغه ولایتونو کې د طالبانو حکومت پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلینو ویلي چې سیلابونو او اورښتونو سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې، سړکونه، باغونه، فرعي لارې، سربندونه او کانالونه هم ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر کورنیو رسنیو د کاپیسا په الاسای او نجراب ولسوالیو کې د سیلابونو له امله د درېو کسانو د مړینې خبرونه خپاره کړي خو په رسمي ډول په دې اړه د طالبانو حکومت څه نه دی ویلي. تیره ورځ سهار د پنجشیر ولایت هم د سیلابونو شاهد و چې له امله یې ګڼو خلکو ته مالي زیانونه رسېدلي وو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د زیانمنو سره د مرستې او لاسنیوي ډاډ ورکړې او ویلي دي سیمه ییز چارواکو ته سپارښتنه شوې چې بې ځایه شویو کورنیو ته سرپناوي، خوراکي توکي او درمل ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. افغانستان په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د سختو سیلابونو او اورښتونو سره مخ دی. نږدې دوه میاشتې وړاندې په بغلان، بدخشان، فاریاب او غور ولایتونو کې خونړیو سیلابونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د راپورونو پر بنسټ د سیلابونو له امله یوازې په بغلان کې له 300 ډیر کسان وژل شوي وو.
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې د وروستیو مرګونو سیلابونو او طوفانونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې او په پراخه کچه باندې د خلکو کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړه شوې دي. همدا شېبه له ننګرهار راسره مسلم یار چې د کورنۍ اته غړي یې په دغو طوفانونو وروستیو ورښتونو کې له لاسه ورکړي سټډیو ته وصل دی. مسلم یار صاحب، ستړی مشي، تاسې که راته د پرونۍ پیښې په اړه باندې وایست، پیښه څنګه رامنځته شول او ستاسې د کورنۍ ټول غړي شهیدان شوي دي، وژل شوي دي او که نه څوک پاتې دي ورنه؟
سلامونه احترامات تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خورجانې، پرون شاوخوا 2 بجې د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ په مستخیلو ساحې کې یو داسې د نه منلو یو طوفان راغلو چې د عمل زما مشر ورور، یو مې وراره، یو مې ورانډار او څلور مې ورېرې په شهادت ورسېدې او یو دوه ورېرې مې دا زخمیان دي. نو دا دوه مېرمنې د دې زما د مشر ورور، یو مېرمنې بس ته سره دغه اته کسو او دوه کسه شهیدانونه. ما وخت کله چې زه رالمه صحنې ته بېخي داسې سترګو مې توره تېره ده چې ما د صحنې کې زه ولاړم، امبولانسونه ولاړو، هلته دولتي چارواکي راغلي، د ننګرهار ولایت والي صاحب محترم راغلی او نه د ننګرهار د سرور ولسوالۍ
مسلم یار صاحب د کور چت راولیدلی و که ونې په دې ماشومانو ښځو باندې راولیدلی وي، څنګه پیښه شوې وه؟ اوبه وړې وې؟
ګلۍ راته وه فوجانې، بې انتهایي ګلۍ وه، لکه دومره اندازه چې څومره د کوټې چت دی که نه، د کوټې د چت نه پورته ساحه چې کوم دیوال، دا دیوال ډېر مضبوط دیوال، پخوانی دیوال و، لکه د غورځېدو هېڅ امکان نه و. خو بزای توپان چې دا په دې باندې راغله، یو نیمه کوټه دوی باندې، دوی دا دوه کوټې، دوه کوټو کې چې دا دوی په کومه کوټه کې چې دا اته کسه نه کسه نه دا دوه پکې بچ کې دا نه شهیدان شوي وو. دوی باندې عام چات رالو، عام په دیوال راغلی او بیا د کله خلک راغلي دوی رایستل، نو ډېر زیات وخت یې ونیولو. د همدغې عمله دا زما مشر ورور او رندار مې دغه یو وراره مې او دوه څلور مې ورېرې شهیدان شوي، چې یوې عمر 18 کاله او د بلې 15 کاله او د بلې چې وو 12 کاله، او دا یو چې وو د رارمې چې وو دا د شاوخوا 15 کاله وو.
او مسلم یار صاحب، د طالبانو حکومت نړیوالو مرستندویو څه مرستې کړې دي چې دغه شهیدان خاورو ته وسپاري، یا تاسې چې اوس سرپناه نه لري او څه برابر شوي دي د سیمو خلکو څه مرسته کړې که نه؟
تر اوسه پورې چې زموږ خواته راغلي لومړنۍ مرسته احساس سره بنسټ و چې هغه کې خوراکي توکي یو بوجه وړو یو بوجه وری جا یو بوشته غوړی وو بوره وا لوبیا وا چه او کیلو دبلیو دا هم څه تر څه پر موږ ته لاس ته رسیدلی ده نو تر اوسه پر نور خیره بنسټونه لا نه دي رسیدلی څه پر دا شهیدان موږ خاور ته وسپارل نو لا تر اوسه پر موږ بل چا به رسلخ نه ده کړی
ډیر زیاته مدنه کور ودان مسلم یار صاحب چې په دغه غمجن وضعیت کې راغلی او خپل دغه درد مو له نور وطنوالو سره شریک کړو ژوندی اوسې کور دی ودان وربه شو د ننګرهار ګوند کونړتا زموږ خبريال روح الله انوري همدا شي بر سره وصل د انوري سي تاسو ستړي مو شي تاسو ته د کونړ او نورستان روسي جزئیات راکړي حالت څه وضعیت
مننه تاسو ته هم ستړي مو شو ام د کونړ او نورستان اوسیدونکو وای د تیر ورځې شدید بارانونو او سیلابونو ورته مالی او ځاني زیانونه نړولې دي د دوی په وینا په کونړ کې 15 تنه وژلي چې دوه خځې دوه ماشومان او یو سړی پکې شامل دي په لسګونه کیلومتره سرکونه ویلې سربندونه یې ویجاړ کړی او په سلګونه جریبه کرهنی ځمکه د کښتونو سره او بڼونه یې لمن زوړې دي د کونړ یو تن اوسیدونکو عزت الله ازادي راډیو ته وویل
چې د تیرې ورځې شدید بارانونو او رښتونو له امله د مرکز اړوند د کونړ په مختلفو ولسوالیو کې په شیګال مراورې اسمار کې زیات رښتونه شوي دي او د دې په نتیجه کې خلکو د ډېر مالي او ځاني تاوانونه اوښتي دي چې د دې سره سره لوی او پرایي سرکونه هم په لوی کچه باندې تخریب شوي دي او زمونږ د اسلامي امارت د ټولو چارواکو څخه غوښتنه ده چې په دې مالی او ځانی تاوانونو کې زمونږ سره همکاري او مرسته وکړي زمونږ لاس نیوي وکړي او دغه سرکونه چې بندي دغه په خلاصي کې جدي ګامونه واخلي
د یاد ولایت د ټولګټو چارو سرپرست رئیس قاری قدرت الله ماز هم وایي چې په ولایت کې سیلابونو خلکو او حکومت ته زیات زیانونه رسولي او ستونزې جوړې کړې دي هغه وړاندې وویل
د تیر په څیر د بارانونو هم د کونړ ولایت اکثر ساحو کې سرکونه ډیر سخت خراب کړي ډیر زیان ورته رسیدلی دی د مرکز په خواشا کې سرکونه ته د غنګ او ټفر ولسوالۍ مربوط د څاګي په سیمه کې د اسمار مربوط د شیګل مربوط په دې ساحو کې سرکونه ډیر په مشکل سره مخ دي او حتی سوځې لارې بندې وي چې په عاجله توګه باندې موږ لاسرسی ورته کړی لارې مو د ترافیکو په مخه آزاده ساتلې دي او سرکونه ته زیان سخت زیان رسیدلی دی او تر څنګه خپلستا مالی جانی تلفات اړولې خلکو کورونه وران کړي څاروي ورته وجري دي
د کونړ په گاونډي ولایت نورستان کې هم شدید بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونه کرهنی ځمکې ویلې سربندونه او سرکونه ویجاړ کړي دي د یاد ولایت د قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری ازادي راډیو ته وویل
مانډول ولسوالی کې د کوراج او د ګمټا کلی په مځ کې 15 کیلومتر کلیوالي سرک تخریب شوې ده دوه سربندونه او تقریبا 50 شریف زراعتي ځمکه او په کمدیش ولسوالی کې 10 شریف زراعتي ځمکه او د کمدیش او د برګمټا لوی لار هم تقریبا ترافیک پر وړاندې تړل شوی
د نورستان د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی احمد نبی عادل هم وای په ولایت کې ډېرې عمومي لارې او سرکونه تخریب شوي او سیلابونو لخټو غټو ډکړي دي چې دوی د پاکولو او ترمیم په چارو بوختي هغه زیاته کړه
او پرونه بارانو لامل سخت دین کونن نورستان لار تخریب شو دی و ما کلیګل او تبرګل په مابین کې انځر شپږ ځایونه کې بالکل کاملا سرک تخریب شو لله الحمد موږ به په دامي ریاست خپل تخنیکی ټیم په توسط باندې د ماسپین مازه نه مخ کې 12 بجو په ټیم کې لار آزاد کړ او سم کار په جریان کې ده شته ستونزې اوارو او حلو ان شاء الله
په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ریاست کې د زیانونو د ارزونې او وړتیا او مدیر احسان الله احسان هم ازادي راډیو ته وویل شیګل اسمار مرورې وټپور مرکز صدآباد مانوګي او خاص کونړ ولسوالیو کې 13 کورونه په سلګونه جریبه کرهنیز ځمکه ویلې سربندونه او په لسګونه کیلومتره سرکونه تخریب شوي دي کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایتونه دي چې همیشه پکې د غرنګ د سیلابونو راوتلو او د بارانونو په نتیجه کې خلکو تمالی او ځاني زیانونه اوري.
ډیر زیات مننه کورودان ژوندۍ اوسئ. موږ خبریال د کونړ او همدارنګه د نورستان د روستي ورښتونو او سیلابونو په اړه باندې روستي جزئیات راکړه. بیا هم یادونه کوم چې په ننګرهار کې روستي ورښتونو او توپانونو نږدې وڅلوي کسان وژلي او نږدې 400 کسان نور یې ټپیان کړي دي. لا دې سربیره دغه سیلابونو خلکو ته پراخ مالی تاوانونه هم اړولې دي. وربشو په ننګرهار کې سیمه ییز خبریال احمد زکی ده. تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو اتمنن په ننګرهار کې به ګرځېدلی استې دغه وضعیت مل نږدې کتلې. تاسو د خپل سترګو لیدلې حال ته بیان کړی چې نن وضعیت څنګه و، خلک په څه حال کې و؟
سیال صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. سیال صاحب، روسي معلومات دادي چې بیګانې ورختونو او تون با طوفان په ننګرهار کې د وڅلويخت تنه مړ کړي او ل 300 تنه پورې نورې ټپیان کړي دي. دغه طوفانونو ننګرهار کې ګڼ شمېر خلکو ته مالی زیانونه هم اړولي دي. د دوی فصلونه یې له منځه وړي دي او دغه ډول بیګاني طوفان او باران د برېښنا شپېته پای هم غورځولې دي، چې لامل یې په جلال آباد ښار باندې برېښنا قطع شوي. د اوس لپاره هم د جلال آباد ښار په ډېرو برخو کې برېښنا نشته. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې تر راتلونکو درې ورځو پورې به برېښنا خپل عادي حالت ته راشي. دغه راز دغه طوفان د تورخم او مری کې هم چې د کډوالو لپاره جوړ شوی و، موقت بندغالی و، هغه هم نږدې ټولې خیمې له منځه وړي دي. د 500 زیات خیمې دغه بیګانی طوفان هلته له منځه وړي دي. د سولري برېښنا کوم سیستم چلته جوړ شوی و، هغه هم له منځه وړی. دغه راز هغه د اوبو کوم سیستم چلته جوړ شوی، هغه ته هم زیان رسولی.
او خلکو سره مرستې شوی وي؟ نړیوال بنسټونه خپل طالبانو حکومت څه کړي دي له خلکو سره کنه؟
د ولایت د مرستیال مشرې باندې د موسساتو سره غونډه شوی وه، چې په هغې کې نړیوالې مرستندوی ادارې لکه UN او IOM او اوچا دغه ډول نورې ادارې هغه کې شتون درلود. هغوی د مرستو چمتووالی ښودلی و. د سروې ټیمونه دوی وایي چې موږ ساحو ته لیږلي دي، له هغې نه وروسته چې دوی مستحق خلک په نښه کې مرستې ورسره کېږي.
ډېر زیات مننه. یو وروستۍ پوښتنه چې دا رانه پاتې نه شي که دا هم راته ځواب کړئ، خپل د خلکو روحي او رواني وضعیت څنګه و، دوی په څه حال کې و؟
خلک ډېر وېرېدلي و. دغه طوفان او باران چې وروستیو لسیزو کې کم ساری و، دوی دغه باران او رښتیا هم ډېر وېرولي و. دوی په ډېرو برخو کې ځان لیدلی. دوی غوښتنه هم داده چې د دوی باید لاسنیوی وشي، ځکه دغه بیګانۍ ورښتونو نږدې 400 کورونه تخریب کړي دي، له منځه یې وړي دي. دوی د سربانا ستونزه لري. دغه ډول د یو کور اووه تنو ژوند بایللی په سرخود ولسوالۍ کې، چې هغه هم یو داسې پېښه وه چې
کور ودان. زکی صاحب، کور ودان احمد زکی و په ننګرهار کې سیمه ییز خبریال چې له سیمې د خلکو د وضعیت همدارنګه چې تر اوسه پورې خلکو ته څه مرستې رسېدلي که نه دي رسېدلي، راسره د خپلو سترګو لیدلی حال شریک کړه. په ننګرهار او د افغانستان په ټوله کې په ختیځ کې پرونیو توپانونو او بارانونو خلکو ته پراخ زیانونه اړولي دي. مرګ شوبلې هم په ټولو ولایتونو کې لوړه ده. یوازې په ننګرهار کې تر اوسه د 30 کسانو مړینه تایید شوې ده او همدارنګه د نږدې 400 کسانو ټپي کېدل. بل پلو بیا په کونړ کې د 50 کسانو مړینه تایید شوې ده چې دوی سیل وړي دي. وربشو د ننګرهار مومندرې ته همدا شیبه کامران سمسور راسره دی له مومندرې نه. سمسور صاحب، تاسو هم ستړي مشې. تاسو راته وایئ چې تاسو په سیمه کې او په ټوله کې په ننګرهار کې د غیرستۍ توپانونو کومې ولسوالۍ ډېرې زیانمنې کړې دي او ډېر زیانمن خلک په کومه سیمه کې دي؟ کامران صاحب، که زما غږ لرې میره
لومړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو درنو اورېدونکو ته سلامونه. د دومره وایم چې پرون لدی څو ساعت مخکې نو یو ډول بد حال، بد توپان چې ګلۍ هم ورسره وه، برېښنا تالنده او سخت باران ورسره و، توپان تر څنګ. نو په ننګرهار کې له بده بخته باید ووایم چې زیات زیان اړولی دی هم ځاني. د وروستیو معلوماتو پر بنسټ چې موږ څومره معلومات کړي دي، د چارواکو له قوله، د سیمې د اوسېدونکو له قوله،
وخت نفر پوری چې یو شاید هم دا اوس موږ ورک وسل وخت نفر یو شاید هم دا اوس ورک نو تقریبا تر اته سل وخت نفر پورې موږ شهیدان لرو د دې تر
بله کامران صاحب فکر کوم چې ساسې پاره کې یو څه ستونزې د لګ موقعیت تغییر وکړي چې موږ کولای شو ساسې غږ په سمه توګه واورو. بله کامران صاحب مهرباني وکړئ
اوس سم شو.
بله مهرباني لطفا په لنډو کې راته وایاست چې مرستې خلکو ته رسیدلې دي کنه. بد وختانه چې موږ د کامران صاحب اړیکه له لاسه ورکړه. په دې اړه باندې تاسو کولی شئ چې نور مطالب د ازادي راډیو پر وېبپاڼه چې شیبه په شیبه به تازه کیږي موږ به هلته تاسو ته د دغې سیلاب ځپلو او توپان ځپلو کسانو وروستي جزئیات هلته په وېبپاڼه باندې ږدو چې پته ازادي راډیو ډاټ کام ده، هلته مو هم تعقیب کړئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. تاسو زموږ راک لا ازادي رادیو نه اوري. نن د چنګاخ یا سرطان شپږم په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس یو 15مه کلیزه ده. لنن څخه یو 15 کال وړاندې داود خان د ځوان افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کې خود سردار محمد داود خان د کوټه له بریا وروسته په نړۍ وینا کې ولستول چې دا کاري د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خوندونو د لرکولو په هدف کړی دی. دا کوټه تا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه دروم په بهرنی سفر بختو داود خان په افغانستان کې 15 کاله واکمنی وکړه. خو د 1950 کال د سور په منیټه د خلک دموکرات ګوند پرې کوټه تا وکړه چې په پایله کې داود خان د کورنیل ولس خړو سره یو ځای وژل شو. اوس به هم ورشو د چینن په افغانستان کې شورا چې د ګڼو نور مسلمانانو ترڅنګ اکثریت شیعه مذهبي افغانانی په ځنګړو مراسمو باندې یو شمیر دوی وایي سږ کال پرې د طالبانو حکومت لخوا محدودیتونه لګول شوی دي. د طالبانو له حکومت غوړي چې د ټولو خلکو عقایدو ته درناوی وکړي او محدودیتونه لری کړي. پاندې سره د خبري مجله هم پاید رسو.
نن د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. که څه هم د محرم لسمه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو له لوري په بیلابیلو مراسمو او عبادتو سره لمانځل کیږي، خو شیعه مذهبي مسلمانان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مسیح حسین بن علی علیه السلام د شهادت د ورځې په توګه په ویر لمانځي. په افغانستان کې بیا یو شمېر شیعه مذهبي افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري پر دوی لګول شویو محدودیتونو له امله دوی دا ورځ د تیر په شان نه دن مانځي. د مزار شریف ښار یو اوسیدونکی اسد الله ازادي رادیو ته وویل
دا سال که بود روز دای محرم میرفتم یک روزه کلا هم مردم التشه د مزار که بود میرفتن
هر کال به موږ مزار شریف کې له ټولو تکیه خانو ټولیدو او روزې ته بوتلو. خدا درې کلونه کېږي چې اجازه نه لرو، همدا یو محدودیت دی. بل سږ کال هر څوک په خپلو تکیه خانو او ځایونو کې دي، څوک اجازه نه لري علم بیرون خار او روزی تراو پاسی.
د کابل خار د دشت برچی سیمه وی اوسیدونکې هما هم د طالبانو د حکومت لخوا پر مراسمو د محدودیتونو خبره کوي.
په خار سقاخانو ته اجازه ندی و پرې سه اخبال چې نن وز ماتونه باندې ګرځېدلی یم. په هیڅ ځای کې مې سقاخانو نه ولیدی، یعنی د دوی خلک نه پرېدی چې اخبال نظرونه وشي.
د غزنی ولایت وی اوسیدونکې فاطمه هم د دې محدودیتونو او بندیزونو خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو عقایدو او دینی مذهبي ارزښتونو ته درناوی وکړي. هغه ازادي رادیو ته وویل
عاشورا ربطی به اهل تشیع نداره. عاشورا برای همه مسلمانان جهان.
عاشورا یوازې د شیعه مذهب و خلکو نه ده، بلکې د نور مذهبونو خلک هم نمانځي. طالبانو سکال ډیر محدودیتونه لګولي. زه فکر کوم چې د یوې ډلې خلکو اعتقاداتو ته به احترامي ده. زه د یوې مسلمانې په توګه له امارات یعنی طالبانو غواړم چې د ټولو خلکو عقایدو ته دې درناوی وکړي.
هڅه مو وکړه د دغو خلکو د نیوکو اداو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره د خبرو کولو ډډه وکړه. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې ګڼ شمېر امنیتي کسان یې په دندو ګمارلي دي. دوی د خلکو پر همکارۍ ټینګار کړی او له ښاریانو یې غوښتي چې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت په ټینګښت کې د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسولینو ته خبر ورکړي. تر اوسه د هیواد له کوم ولایت یا سیمې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل سوی. او شیعه ویر کوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړي چې د دوی د مراسمو د ځایونو امنیت نیول سوی دی. د یادونې ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال به د محرم میاشتې له لومړۍ تر دیارلسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د عاشورا ورځ د افغانستان په ګڼو جوماتونو، تکیهخانو او سقهخانو کې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده. خو په وروستیو کلونو کې پر شیعه مذهب او افغانانو بریدونو ویرې چې د ډیری مسؤلیت یې داعش خراسان څنګه منلی، دا مراسم کمرنګه او اغیزمن کړي دي.